عبدالله مریم متخصص امراض انتانی از کابل و دکتر صاحب صفا حسنی متخصص بیماری های روانی مقیم آلمان تشکر میکنم و از دوستان عزیزی که در برنامه سهم گرفتن. تا برنامه آینده شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
زنده باشین.
سلامونه، ستړي وشه د شپې نه بجېدي به خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د وقفه په کار د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو. په بدخشان کې سیلونو د وی کورنۍ لسخړې وژلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي د ټلویزیون د سیمه ایزو چارواکو له قول راپور کړی دی. شو دا کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد په اړونده په مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمه ایزو چارواکو په حواله د پیښې تیر شپه شوې ده. چارواکو ویلي دي چې د دریو تنو مړي موندل شوي او د پاتو مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو د غراس د دې ولایت په شاوخوا لسو ولسوالیو کې په نوو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د وختو خبر ورکړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیرې څه باندې وی میاشتې سیلونو له کبله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. بل پلو بیا د طالبان تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر د سلنګونو په ګډون په پروان، ننګرهار، میدان وردګ، بامیان، غور، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو او د تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې وروستي اورښتونو او سیلابونو د لسو کسانو ژوند اخیستی او په زرګونه کرنیزې ځمکې ویجاړه کړې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه 516 کسان چې له پاکستان ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلي دي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو وطن ته راستانه شوي دي. پاکستان له خپلې خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا له 500 زیات کسان بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کابل کندهار پر لویه لاره د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او 30 نور ټپیان شوي دي. سیمه ایزو رسنیو د زابل د عامې روغتیا د رئیس میرویس افغان په حواله خبر ورکړی دی چې ویلي دي دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یو لسخزه هم شامل دي چې د درملنې په موخه نږدې روغتون ته وړل شوې دي. د دې پیښې د ترنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. او د ملګرو ملتونو یوه اداره په پاینو نیوا گینه کی د غره خویدنې په پیخه کې د تباندې شپږ سویا کسانو د وژنې اټکل کوي. د نمرنیو اټکلونو لمخې په دې پیخه کې چې تیر جمعې په ورځ د می په څلور وشتمه د رام سمندر په جنوب کې پرو د هیواد کې شوي شاوخوا شپېته کورونه لاندې شو. خو د دې هیواد لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان آی او ایم د ماموریت مشر اسوشیټ پریس خبري اژانس ته د مړو د شمېر د زیاتوالي خبره کړې او ویلي دي چې په اوس وخت کې اټکل کیږي چې شپږ سویا څخه زیات کسان به د یوې غونډۍ د خویدو له امله تر خټو لاندې شوي وي. تاسو زموږ کله ازادي راډیو نه اورئ. اوس تاسو د راډیو خبرونه څلور ویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو 30-35 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2-9 وړاندې رسل د مطالبه اورېدلی شئ. په افغانستان کې د وروستۍ اورښتونو په اړه باندې او په دې اړه چې د هوا پیژندنې ادارې یو ځل بیا په افغانستان په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو اټکل کړی دی، وروستۍ چوس یاد تر کړو. په دې اړه باندې چې دغه اورښتونو څومره خلکو ته زیانونه اړولي او د مالي او ځاني زیانونو سربیره یې ښوونځیو ته څومره تاوان رسولی، په دې اړه به هم جزئیات درته ولرو. اورزګان ته به هم ورشو، د هغې پلار کیسه به هم در سره شریکه کړو. چې 250 ماشومان لري.
دا غدری ارمان نه درم ستړی یم، ورته قرضدار یم، خلکو پازاب کړم، مګر په نو خدای غارم څنګه وکړ نو دا کوم مکس ما سره وزه تعلیم په باخه.
دا ډیورن کرخه ته به هم تم شو چې هلته اوسیدونکو وایي دوی خپل لانجه د جرګې لاره حلوي.
د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه وو باقاعده دا نستای کې دو د کوم د هغوی مشکل وای یا د مو مشکل وای هغه سره خیا شو هغه مشکل بهلته ورک شو
تر مسئله به مشته په نړیواله مسئله کې به د قضیې جګړه هم راواخلو وروستي جزئیات به درکړو ملتیا م غواړم
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په بدخشان او بغلان ولایتونو کې د بیگانه یو سیلابونو لامل تر اوسه لږ تر لږه د ډیر شو کسانو مړینې ته چوي د یادو ولایتونو ځایي چارواکي ویلي وایي چې سیلابونو په بغلان کې شل او په بدخشان کې لس کسان مړه کړي دي د تیر شپې سیلاب ځپلي بیا د جلم رسو غوښتنه کوي تفصیل په راپور کې
لمخ کې سیلاب ځپلي بغلان او بدخشان ولایتونه تیر شپه د خبرګولې په 15 ماښام نه وخته یو ځل بیا د سیلابونو شاهدان وو چې ځینې مسولینو تر اوسه لږ تر لږه د دېش کسانو مړه کېدل تایید کړي دي د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې یو سیمه ایز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د تیر شپې د سیلابونو له امله د شلو کسانو مړینه تایید کړه د دوشي ولسوالۍ د دلګي د امنیتي حوزې قومندان عبدالحمید عمری ازادي راډیو ته وویل
د شهیدانو شمیر شل دی 15 کسان پیدا شوي او 15 نور یې لادر کړي 15 شهیدان مو د شپې وېستل ټپيان لګتي
دغه ولایت کې د طالبان حکومت به هوته در رسیدو چارو رئیس هدایت الله همدرد بیا تلو نیوز کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په لرخاب سیمه کې د سیلابونو له امله څلوي کورونا ویجار شوی دی خو بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون د بدخشان ولایت په هوته در رسیدو چارو د ریاست د مسولینو په حواله لیکلی چې د یاد ولایت د مرکز په مورچک کلی کې سیلابونو د یوې لس کسیزې کورنۍ ټول غړي مړه کړي چې یوازې د یو کس جسد موندل شوی او د نورو جسدونو د موندلو هڅې روانې دي په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هم نن د مې په 16 په خپل ایکس پاڼه په بدخشان کې د تیر شپې د سیلابونو له امله د همدې شمېر مړو شویو خبره کړې خو ویلی سیلابونه کورونه او سړکونه هم ویجاړ کړي دي د یادونې ده چې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې سیلابونو نه یوازې د چا ځاني او مالي زیانونه اړولي بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم ګرځېدلی د بدخشان ولایت د مرکز اوسیدونکو عبدالبصیر او جاوید په یاد ولایت کې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه وویل
په داخلي فیضآباد خسارات
فیضآباد کې د نننۍ مالی زیانونه اړولې خو ځاني زیان نه دی اړولې خو په شاوخوا کلیو کې په ځنګړې توګه په مورچک کلی کې یو کورنۍ سیل وړې ده
د خلکو کورونو ته سیلاب ننوته او حویلۍ ویجاړې کړې دي ډېرې ویجاړې کړې له دولت څخه غواړو چې د خلکو کورونه جوړ کړي او د سیلابونو مخه ونیسي
د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ د چشمه شیر سیمه اوسیدونکي غلام محی الدین د تیر شپې د سیلابونو زیانونو په اړه وویل د تیر شپې د سیلابونو د مجموعي شمېر د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان غور او فاریاب ایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د تیرو اونیو د سیلابونو له امله 80 زره کسان اغیزمن شوي دي
په راپور کې مو اوریدل چې د تیر شپې سیلابونو په بغلان او وسره په سنگ میشت ولایت کې په بخنی سره په بدخشان کې تر ډیر شو ډیر کسان وژل دي بل په لاو بیا د کونړ اوسیدونکو د سیلابونو او د اوړي د پریمانه اوبو د بې ځایه ځای کېدو خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په د خوړو په نړیوال پروګرام او نورو سازمانونو همدارنګه د طالبانو په حکومت باندې غږ کوي چې د دغه اوبو د کنټرول لپاره د چک بندونه جوړ کړي ورزو لسیمې نور تفصیل په راپور کې وره
د کونړ اوسیدونکو وای د ولایت زیاته برخه یې غرونو او درونی ولید غنی کرهنی زمکی لسیندی زوبو لوري پرتی او للمی دی د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو به په درو او خوړونو کې پریمانه روانی وي د خوړونو په غاړو پرتی ودانی زمکی باخونه او نور حیاتی او پنسټیزی زیربناوی لمنځوړي خلک له مؤسساتو او وسنیو چارواکو غواړي چې د سیلابي اوبو د زور کمیدو ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خوړونو کې د اوبو پاتې کېدو او ذخیره کېدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امځ کې للمه دي، اوبه نه لري او سیلابي اوبه همدارې سیند ته ځي، زمونږ په پیده نه راځي. نو که چک بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي، خیرازه بشي، او دوی منګه کمې څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا اوبه کمیږي، دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي، دې کې به کومه کوشي. او بل ادا ده چې زمونږ ځکه به هم سیلابونه نه خرابینو
چې ډېرې غټې ځمکې لري، للمې ځمکې خوړونو اوبه چې کمې دي، د پاسه سیلابونه اوبه دا شین تازه دي، زیو لسونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسیږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغه ته د اوبو د راایستارېدلو کوم امکانات نشته.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مسؤلین وایي د اوبو او برېښنا وزارت په مالی همکاري په خاص کونړ څوکۍ، نرنګ، سرکانو، اسمار، وټپور ولسوالیو کې د 40 میلیونو افغانۍ په لګښت په شپږ چک بندونو کارونه پیل کړي چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقې ګټلو او کار کولو اسانتیاوې چمتو شوې دي. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي، د وزارت په امر د هغوی هم سروې کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچني ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي، او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي، او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او خلا کې هم ډیر مفید ثابتې دي.
ځایی اوسیدونکي وایي ک په تیرو کلونو کې په خوړونو او درو کې کوچني او غټ چک بندونه جوړ شوي وای، نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوي وای، او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځاني زیانونه نه اړول.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې دغه د وروستۍ اورښتونو له کبله چې اورښتونه ډېر شوي دي، د اوبو کچه هم لوړه شوې ده، او ځایي اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې باید هلته ورته چیک بندونه جوړ شي. اوس هم دنده د ماخلو بیرته راګرځو. ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي. د افغانستان د سولې گفتمان یا خبراتور په نوم بنسټ په قطر کې د دریمې ناستې په تړه وایي د افغان ولس د رښتینو استازو د طالبانو د باصلاحیت پلاوي له شتون پرته هر ډول نړیوالې هڅې بعد وضعیت د بدلون لامل نه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوه له دریمې ناستې د غوښتنو په دوام د افغانستان د سولې گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ وایي باور دي چې له مشخصې اجنډا د افغانانو په ځانګړي ډول د مدني ټولنې ښځو او د بشري حقوقو د فعالانو د استادو او د غشان د طالبانو د بصلاحیت پلاوي له حضور پرته هر نړیواله هڅه بېګټه ده. دغه بنسټ چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینه برابرولو او تسهیل په موخه د فرانسې په پاریس کې خپل فعالیت پیل کړی، د اکشن می په ورځ یې د اعلامیې په خبرولو سره زیاته کړې چې د دوهې د هوکړې او د نړیوالې شخړو د هواري د بیلګو پر بنسټ ملګري ملتونه د منځګړي په توګه مسؤلیت لري چې بین الافغاني خبرې اترې او طالبان په جدي توګه خبرو ته اړ کړي. دغه بنسټ په خپل اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو د تګلارې مطابق او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت په اړه د هیواد داخلي واقعیتونو ته په کتو اقدام وکړي، او طالبانو ته د هر ډول امتیاز ورکولو او ورسره له یو اړخیز تعامل نه ډډه وکړي. د دې ادارې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایب زاده آزادی رادیو ته وویل
هر ډول نړیواله هڅه د مشخصې اجنډا او د افغان ولس د رښتینې استازو په ځانګړې توګه د ښځو او د طالبانو د باصلاحیته پلاو له ګډون پرته ناکامه ده، ځکه پر دې ناستو او د سولې په پروسې د بې باورۍ کچه به لا زیاته کړي.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین د اکشن می په ورځ آزادی راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې که نړیواله ټولنه له دوی سره د خبرو له لارې د مسایلو حل غواړي، باید د دوی غوښتنې د دوحې د غونډې په اجنډا کې شامل کړي. د هغه په وینا د فقر له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د اقتصادي پروژو پیلول، د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه، د کوکنارو بدیل کښت او په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه د دوحې د درېیمې ناستې په اجنډا کې د طالبانو د حکومت غوښتنې دي. خو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو غوښتنې او لیدلوری بیل دی. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بی فروتن آزادی راډیو ته وویل چې افغان معترضې ښځو ته باید د دوحې په درېیمه غونډه کې رغنده ونډه ورکړل شي، او ملګري ملتونه باید په دې لټه کې نه وي چې په دې غونډه کې یوازې د طالبانو شرطونه ومنل شي.
تنها شرط او شروط های طالب را نپذیرند.
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه مني او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري واورېدل شي. نو د دواړو لورو لپاره باید ځانګړی ځای په پام کې ونیول شي چې حضور ولري او د خپلو حقونو دفاع وکړي.
د افغانستان یوه بله معترضه زکیه زهادت هم ټینګار کوي که معترضې ښځې د دوحې په ناسته کې نه وي، د دوحې د درېیمې غونډې نتیجې ته خوشبینه نه ده.
اگر زنان معترض افغانستان
که د افغانستان معترض یو مبارز ښځې حل ته نه وي، د افغانستان د خلکو د استازي په توګه خبري ونه کړي، له بعد مرغه سره لدی چې ورته خوشبین نه یو، بلکې د افغانستان په اړه د دوی د پریکړو اړوند مثبت نظر نه لرو.
ټاکل شوی د دوه درې مغونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړ شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې. د طالبانو حکومت هم اعلان کړی چې د دوی د شرطونو د منلو په صورت کې به په دې ناسته کې ګډون وکړي. او د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره یې د دوحې د درېیمې ناستې لپاره خپل شرطونه شریک کړي دي. د دوحې د غونډې یو مهم هدف د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي، خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د دغه ډول استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې د دوحې د درېیمې ناستې موخه له افغانستان سره په منظم ډول د نړیوال تعامل زیاتول دي، او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون ولري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعت
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې اسرائیلو په غزې څرنګه کې حملو ته زور کړی، په سیمه کې د اوربند لپاره په نژدې راتلونکي کې د نړیوالو هڅو د بیا پیلېدو خبر ورکول کېږي. په این حال کې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په روانو پوځي عملیاتو کې د وژل شوو کسانو شمېر نژدې 6000 ته ورسېده. تفصیل نوریاس نورینه په دې راپور کې اورو.
اسرائیلی ځواکونو نن یک شنبه هم په غزه کې بریدونو ته دوام ورکړ، خو چارواکو هم دارنګ ویلي چې په سیمه کې د یو اور بند ټینګي دو او له حماس سره چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د یرغملو د خلاصون لپاره به په روانو ورځو کې ډیپلوماتیکې هڅې بیا پیل شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د رواني جګړې په ترڅ کې چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په 8 نیټه د اسرائیل پر قلمرو د حماس د پراخ برید وروسته پیل شوی، تیره شپه د اسرائیل پاوز په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې غزې شمالي، مرکزی او جنوبي سیمه په نخه کړې وي. د راپور له مخې جګړه اوس تر ډېره بریده مصر پولې ته څیرمه د غزې پر جنوبي ښار رفح متمرکز ده، چیرې چې اسرائیل ژمنه کړې چې په دې سیمه کې به د حماس وروستي وسلوال له منځه وړي. اسرائیل د نړیوالو له سخت مخالفت سره سره په رفح کې ځمکني عملیات د می میاشتې له لومړۍ ورځې پیل کړي دي. مصر له دغو عملیاتو سره د مخالفت په ترڅ کې ګډه پوله چې غزې ته د بشري مرستو رسولو یوه مهمه لاره بلل کېږي تړلې وه، خو نن یکشنبه د کرم شالوم له دروازې پر مرستو بار لاریو ته بیا غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړه. په غزه کې د یو اوربن لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې چې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، د امریکا ولسمشر جو بایدن د شنبې په ورځ وویل چې اداره په غزه کې د سمدستي اوربن د یقیني کولو لپاره چې یرغمل بیرته خپل کورونو ته ستانه کړي په بیړنۍ ډیپلوماسۍ کې ښکېله شوې ده. په عین حال کې مصر چې په غزه کې د یو اوربن د رامنځته کولو لپاره منځګړیتوب کړی، د دې هیواد استخباراتو ته نږدې القاهره نیوز ویلي چې قاهره د یو اوربن پر سر د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیل رسنیو ویلي چې د دې هیواد د استخباراتو رئیس ډیوید امبارني په پاریس کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای له مشر او قطري منځګړو سره په کتنه کې د یو اوربند لپاره د خبرو پر نوي چوکاټ سلا کړې ده. یو اسرائیلي چارواکي د خپل نوم نه افشا کېدو په شرط پرون شنبه فرانس پرس ته وویل چې تمه د روانه اونۍ دغه خبرې بیا پیل شي، خو د حماس یو جګپوړي چارواکي اسامه همدان الجزیره تلویزیوني شبکې ته ویلي چې په دې برخه کې عملي کوم څه نشته او زیاته کړې ده چې یوازې اسرائیل دا خبرې کوي. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او د یو اوربند لپاره د هڅو د بیا پیلېدو د راپورونو تر څنګ د غزې روغتیایي چارواکو نن یکشنبه وویل چې په سیمه کې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو کسانو شمېر 15,904 تنو ته رسېدلی. د روغتیا وزارت په وینا په دغو شمېرو کې لږ تر لږه هغه 180 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې وژل شوي دي.
دا خوست د سرحدي قومونو یو شمیره قومي مخورو د کورمې د بیلابیلو قومونو له مشرانو سره د امن او د زینو شته ستونزو د هواري لپاره ډیورن کرښتنه کې دی جرګه کړې ده. دا دوړ خو مشرانو ویلي چې د غلام خان سربیره د خوست نورې لارې چې کورمې ته غځېدلې دي هغه دې هم خلاص شي او خلکو ته دې په هغو لارو هم د سوداګرۍ او یو بل لور ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په دې جرګه کې د دواړو لورو حکومتي کسانو برخه نه واخیستې. تفصیل نور لسیمی په راپور کې.
د خوست او د کورمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورن کرخې ته نږدې جرګه کړې او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرخه هر ډول پیښیدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همدارز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تګ راتګ کاوه. د خوست د صبرۍ یوسیدون کی ملک حفیظ الله صبری مشال رادیو تو ول
او په خو واخی بو کدل ته په غره کې په منځکه کې په چوکی بستون زروغلا د قومي سپنګيري بروغلا اماګه خبره به خالق لاله نو دغه سپنګيرو په نقش قدم ان شاء الله العزیز په دې منځکه کې کایه خوتوی کې دې خوتوی چستون دي چوي ان شاء الله موږ به دې خبرو لیلار حل کوو او موږ ته دې طرف نام ډاډ وکړل شو چې پاینده کې به دې موږ لیارم خلصيږي تجارت به خلصيږي ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا خبره ټوله مثبت وي.
دا ډیورن کرخې دواړو لورو ته ګډ قومونه اوسيږي چې لیوي خو په خپل کې دوستي لري او بل خو یې راپورته کیدون کې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د ورستوي کلونو ناخوالو دا دود هم اغیزمن کړای دی. د کورمې اوسیدونکو ملک فخر زمان وایي
دا ګوره دا ډېر زړې د مو د پښتو ایومونه چې کله په افغانستان د پاکستان ملکونه دي نه هغې راسې نه دا کیسه کېږي. دا وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه بو باقاعده دا نستای کېدو د کوم د هغوی مشکل وای یا د مو مشکل وای هغه سره خیا شو هغه مشکل به هلته ورک شو بیا به یوه فیصله د منځه فیصله به منځ ته راغله خو هغې نه به د مو حکومت د افغانستان حکومت د مو ولس د افغانستان ولس به په هغه عمل کولو. نو دا د څو وختونه لږ دي کې کمای راغلی دی وایي مو به دا کوشش وي دا سلسله بیا شروع کو.
د خوست کورمی او شمالي وزیرستان ترمنس نخلون کې نه اصلي او فرعي لارښته چې په خوا به د دواړو لورو خلکو ور باندې تګ راتګ او سوداګري کوله خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د زازی میدان اوسیدونکو ګلرنګین وایي
دا به یو دومره ارزښناکه ګرځو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا خپرو خلاص شي د سنا چې پاسپورت ته ضرورت وي او یا بل څه ته مشنوتی ته ضرورت دي تذکرې دي لارې بخلسيږي او دوی بخپل سره خبره کوي موږ بخپل مشرانو سره کوو.
د خوست او کورمې مشرانو وایي په دې سیمه کې امن دوستي او د اړیکو پرخواله په دې پورې تړلې ده چې د دوړو خو د میشتو ولسونو په خوانیو دودونو څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي. د کورمې یو بل اوسیدونکی سید ذوالفقار علی شوایی
دا کوم ستونزې دي دا ټول ستونزې به ان شاء الله د جرګې مرکې په لیاري اورو
او خبرو پاتر زکه سیو بل سره مرشتي دي مذهب ميو دي ريواج ميو دي جب ميو دي کلچر ميو دي دا ټول مسلې به ان شاء الله زه خوشمنيو ته نورې ټول مسلې دي دا به جرګه په لاري اوري
یاد دي د خوست په سرحدي سیمو همدارنګ د کرخ پوری غاړي په کورما او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تنیو ګربزو منګلو او زازوی زینګټ قومونه وسیږي که څه هم په وروستیو کلونو کې پر ډیورنډ کرخه اغزنتار دواړو لورو ته د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی، خو پخوا یا د قومونو د یو بل لوري د خوښیو په نمانځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکیو کې برخه اخیسته.
اوس به هم اروزګان ته ورشو او د هغې پلار کیسه به در سره شریکې کړو چې شاید به 50 ماشومان لري.
و پینځوس کلن محمد صادق اوس مهال له خپلو ټولو اولادونو سره یو ځای د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند په خیرو کاري سیمه کې د بې وزلۍ له امله د دریو خونو په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. ښاغلی محمد صادق د څلورو ښځو څخه 250 اولادونه لري چې 28 هلکان او 24 نجونې دي. هغه زیاته کړه چې 9 نور اولادونه یې مړه سوي چې له هغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي دي وروره، څلور ودونه مې کړي دي. تقریبا یو مې په تېر حکومت کې کړي دي، هغه د تېر نظام کې وه، هغه مجاهدینو شپې چې وې. بل مې په طالبانو په تېرو طالبانو کې کړي دي، بل مې په تېرو طالبانو کړي، بل مې په دغه تېر څو په دغه حکومت کې کړي. څلور ودونه ما کړي دي او ماشومان مې د خدای مال 2500 تنه اولادات.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه یې له شپږو کلونو څخه نیولې تر شلو کلونو پورې رسېږي، خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلي دي له 2 کلونو څخه نیولې تر 10 کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. ښاغلی محمد صادق وویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ورکوي، خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توان یې هم درلودلی.
دغه درې ارمانه یې لرم، ستړی یم، ورته قرضدار یم، خلکو پذاب کړی یم، مګر دغه یم څنګه و. نو دغه کومک چې زما سره اوس د تعلیم په برخه کې وروره دی، یو ډوډۍ د مرستې په نظر کاره برابر کړي، زه به ډېر د دې خلکو څخه خوشحاله شم، د دې موسسه ته به څه خوشحاله شم، د دې لوړو چارواکو څخه به خوشحاله شم. هر سړی کومک راسره وکړي، که موسسه ته، که لوړو چارواکي، زه یې غټه ځواني بولم لکه د فاره د خدای چې دی زما سره کې. دغه مؤمنان دغه
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاره هم اندېښمن دي او وایي که پلار نه وي نو ساتنه به یې سخته وي. د نوموړي زوی او لور حسیب الله او 10 کلنه لور وارثه یې په دې ارمان دي چې د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ سي او زده کړې وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نورو نوم په یو درس په شي سره اخته سي او کومک یو شي راسره وکړي.
دا غواړو چې زما د پلار سره مرسته وکړي. موږ دا غواړو چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچي. موږ دا غواړو چې زما پلار بیخي مسکین دي، زموږ په کالو زموږ په شیولا کړی سي. موږ دا غواړو چې موږ د ماښام د سر ډوډۍ ولا کړو.
د محمد صادق ګاونډیان هم د هغه د بې وزلۍ خبرې تاییدوي او وایي چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې له یاد کس سره د سرپناه او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا پیغام دی چې د دغه لارو د افغانستان او د پاکستان تر منځ کومې اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي، موږ ته پرانیستل شي، ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي، پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی. موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یې، نیمو دې خواته یې، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چش خبره کوي، کله ته موږ همدغنه وس طاقت زم نه لرم چې زه پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ ازادي راډیو څخه ډېر منندوی چې زموږ د لنډۍ سره شریکي، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دود زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم ده، افغان بیسیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 GB د یوې میاشتې لپاره ورکوي او هغه لاغوی نه کافي کېږي، یا تر دې چې 1500 کار هم نه ورکوي. که ام ټي این ده، یعنی اریبا سیم، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 GB ورکوي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته زما لخوا سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې د بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري، انسانان نفس یې ډېر دی، جانبار نه لري، ډېر خلک ورسره په تکلیف دغه موږ یو ژغ پرې ځای پرې ورسوئ چې دا جانبار ته جوړ کړي، ډېر ورسره په تکلیف ده.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
توی منی مایکی در تا زهر و کاروان پروگرام رو خود را غیورانده لند خبرونه. په بدخشان کې سیلونو د یوې کورنۍ لس غړي وژلي. د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د سیمه ییزو چارواکو له قول راپور کړی چې دا کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد په اړونده مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمه ییزو چارواکو په حواله دا پیښه تېره شپه شوې. چارواکو ویلي چې د دریو تنو مړ موندل شوي او د پاتې مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو دغه راز د ولایت په شاوخوا لسو ولسوالیو کې په نوو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د اړولو خبره هم کړې ده. بل پلو د طالبان تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې د سالنګونو په ګډون په پروان، ننګرهار، میدان وردګ، غور، بامیان، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو او تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری هم ورکړی. وروستیو سیلابونو په افغانستان کې د سلهاو کسانو ژوند اخیستی او په زرګونه کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه 568 کسان چې له پاکستان ایستل شوي بیرته خپل هیواد ته راغلي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلي دي چې دغه کسان د ترخم او سپین بولدک لارې وطن ته راستانه شوي. پاکستان له خپلې خاورې د تېر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. او د کابل کندهار پر لویه لار د یو بس چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او دېرش نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د زابل د امیر روغتیا د رئیس میرویس افغان په حواله راپور کړی دی چې دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یولس ښځې دي چې د درملنې په موخه نږدې روغتون ته وړل شوې دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیات ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشي موادو جوړولو نږدې یو نیم سل کارخانه ویجاړې کړې دي.
کشتی خشخاش د افغانستان نزدې به صفر است کې قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت سفر د نسې شوې دی. موږ د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوشش کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو تازه څېړنه کوي د 400 نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه جوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بل نشي سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشي مواد ولې د بدن درېدلو لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر کلاسکار شریفیار سره مرکه کړې.
ټول نشئی مواد د بدن د ریکتیدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نه خو من نه سبزه دا کار نه کوم، تاسو بسم نه اسبو شوی
تر دې خوشه چې زه د یو ورته تلاشی کوم.
دا د کمانډان سره په تلاشی مکه سردار
ښه نه تاسو شه دي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د نشئی موادو جوړولو تر سلو ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشه یي موادو جوړولو ترڅنګ د نشه یي موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید دوام خطرناک کار بولي او وایي که له دې موادو سره مبارزې ته ډېر پام ونیسي د جوړولو اندازه به یې نور هم ډېره سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نیولو سوو نشه یي موادو په ډولونو کې د کیمیاوي نشه یي موادو اندازه ډېره سوې ده. دا نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړ سوي د دې هېواد بېلابېلو ښارونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي چې د نشه یي موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړې دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډېره حده کیمیاوي نشه یي مواد په تېره بیا شیشه جوړېدل. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تېره اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو 133 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانې په نیمروز، 14 کارخانې په فراه، 3 کارخانې په هرات او 9 کارخانې په غور ولایت کې تخریب شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي او دا لږ امکانات د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لګول کېږي.
کشتی خشخاش در افغانستان نزدیک به صفر است. کی قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت پر دنيسي شوې دی. موږ د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوشش کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ د مبارزې کچه لوړه شي او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. دا کار ډیر وخت وړي او زموږ امکانات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره کوښښونه کړي دي. تر دې وروسته به انشاء الله ډیره هڅه وکړو چې نشه یي مواد قاچاق نشي او په بشپړ
قاچاق هم صورت نگیره و ممنون اتقاط کامل به وجود بیه.
لگه کارخانو سخصل لیتر تیزاب و من بطی رنگ او بیل ابیل لاسی کیمیاوی مواد لاسه سوی چی ده کیمیاوی نشهی مواد پا جورولو که کار زنی اخستر که ده. کچه هم ده طالبان و حکومت خپلواک و بنسترونو تا اجازه نور کوی چی پا افغانستان که ده نشهی مواد وزیعت نجدی از سخوات ساری او پا دی علا ده ملگور ملتونو تازه راپور هم ندی خپور سوی. خو پروسه شکل د دې سازمان یو راپور وښودل چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړیدل په چټکۍ سره ډیریږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تاجلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډیره توجه کړې او دې فرصت څخه د کیمیاوي نشه یي موادو مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې پخوا به یې تاریخ قاچاق کول اوس یې د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ته پام اړولې دی ځکه چې د دې ډول نشه یي موادو قاچاق ډیر اسانه دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید مسله خطرناکه بولي.
تریاکو سره خو مبارزه وشي خو نور خطره مواد هم کیدلی شي یا د خارج ده یا په داخل کې باید تولید شي. هغه خپله یو در سر دی.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل سوي وه چې افغانستان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په سرچینه او اروپا ته د دې موادو د قاچاق په لاره اوښتی دی ځکه ډیری نشه یي مواد د ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته له د باندې څخه ډیری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانې ویجاړې کړې دي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه مېله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور درو چې یو تازه چیرنه خي د چرسو نشه د معتاد مور په گیډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نیسي او جسمی شکل یې هم غیر منظم کوي. دا چیرنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیګان پوهنتون کړي خي د د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافی وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیر بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګیډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیکن پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې، د 109 داسې میندو معاینات چې د چرسو نشه یې کوله، د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوې چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګیډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغیزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګیډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ دریو میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګیډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزنه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګیډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود آورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورسي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلي ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد،
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري، په ګیډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګیډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او اندا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
ترنو اورېدونکو، پرا پور کې مو واوریدل چې د چرسو نشه د معتاد مور په ګیډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر مې ورته ځوان بیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص وله
جدوا د تاریخ کې را کزا چې په دې غم کې اخته
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو اپونه دمون خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روږدي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د ریږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل کیږي، کوم ډول نشئی مواد ډیر د غسنز پیخوي؟ نشئی مواد معمولا د بدن کوم غړي په ریګ دراولي؟ د نشئی په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې ریږدي او د بدن د ځینو غړو ریږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې د ځینو کسانو د بدن غړي ریږدي.
لومړی عصبی علتونه، مثلا یو نوع عصبی ناروغي چې د فارکنسونیزم په نامه یادیږي، په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه پښې او سر رفیږي. بعضی رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویره ډیپریشن دا هم د بدن د غړو د ریږدېدو سبب کیدلی شي. ستونو کې چې کومه غده ده تایرایډ په نامه، هغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي. همدارنګه د ډوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی دا هم د بدن د ریږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشئی مواد که هغه د اپین خاندان وي، مورفین، کوډین، ټرامادول، هیروین او همدارنګه الکول او نور نشئی مواد، د دوی استعمال او قطع کېدی په یو دوم دواړه دا هم د بدن د ریږدېدا سبب کیدلی شي. او بعضی عصبی دوایانې دوی هم د بدن د ځینو غړو خصوصا د لاسونو، د زړو، د پښو، د سر د رپیدو د ریږدېدو سبب کیدلی شي.
تاسو د بدن د ریښت په لاملونو کې د نشئی موادو یادونه هم وکړه. نشئی مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل ګرځي؟
نشئی مواد په څو میکانیزمو یا په څو میخانیکتونو د بدن د ریږدېدو سبب کیږي. اول دا چې خپل بازل گنگلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کم د مغز په منځ کې واقع دي او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي. نشئی مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل گنگلیا یا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي او د دغه هستو د ربیدو سبب کیږي. په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنی او یا د رفیده سبب کیږي. بل دا چې زموږ استاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده، نو نشئی مواد په سیریبیلم باندې هم بد اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بد اغیزه کوي. د هغې د تخریب او خرابیدو د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي. یعنی نشیانو ته که فکر وکړي کاږه واږه رواني. بل دا چې نشئی مواد د ډوپامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي، د دوی د کموالي سبب کیږي. چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د ریږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشئی مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی د زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د بدن د ریږدېدا سبب کیږي. د بلې خوانه همدا نشئی مواد د ادرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغییراتو سبب کیږي، یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د زړه ریږدېدا، د پښو د لاسو ریږدېدا کسته پیدا کیږي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډېر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د ریږد سبب کیږي؟
ټول نشئی مواد د بدن د ریږدېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي، مورپین، پیکیډین، پنتازوسین، همدارنګه ټرامادول، برین سټیمولنټس یا مغز پاروونکي لکه کوکاین او یا ټابلیټ کاچ ورته وایي، دا یا شیشه ورته وایي. ټول نشئی مواد د بدن د اکثرو غړو خصوصا د لاسونو، خپو، زړه او د سر د رپیدو او ریږدېدو سبب کیدلی شي.
د نشئی په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډیر رپیږي؟
د نشئی په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډیر رپیږي، خو هغه کسان چې اول ځل دپاره پر اوږدي کیږي ډیر خلکو پښې او لاسونه ډیر رپیږي او زړه ډیر رپیږي. او هغه کسان چې ډیر زیات مقدار سره نشئی مواد استفاده کوي هغوی ډیر لاسونه او پښې د ریږدېدو سبب کیږي. او د نشئی په آخر مرحله کې کله چې د نشئی ډیر ضعیف کړي او نشه ډیر وخت دپاره استعمالوي او دغه په اعصابو کې د دوی د کمزوري سبب شوي نو په دغه وختونو کې نشه زیات د بدن د خپل لاسونو او د زړه د رېږدېدا سبب کیږي.
د بدن د ځینو غړو رېږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
اول خو دا چې د بدن رفیدل او یا رېږدېدل په ظاهري ډول باندې یا وجاهت یا ښکلا باندې هم بد تاثیر کولی شي. دویم دا چې دوی یو نوی ټارګیټ یا نښانه کیږي، مثلا د دوی لاسونه او پښې رفیږي، نو خلک عام خلک چې ګوري دوی یو نوی سټیګما ورته پیدا کیږي چې دا خلک حتمن نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کیږي. دریم دا چې د کسان چې لاسونه رفیږي یا پښې رفیږي رېږدي یا زړه رېږدي، دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی، دوی خپل ژوند سم نشي کولی، حتی په خبرو کې هم دوی طرف دا پیدا کیږي، خبرې د دوی سمې نه وي، واضح نه وي. بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي، کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولېدلی شي.
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې رېږدي او که ځینې ځانګړي کسان له دې ستونزې سره مخ کیږي؟
په اولو مراحلو کې کیدلی شي چې اکثر نشیان لاسونه او پښې ورېږدي، او هم همدارنګه د نشې په اخرو مراحلو کې هم کیدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او یا وظیفې خپلې درست انجام نه کړي. په دې صورت کې هم کیدلی شي چې ټول نشیانو لاسونه سر پښې او بالاخره زړونه ورپیږي. خو داسې کیدلی شي چې بعض نشیانو کې د علامې ونه لیدل شي، او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکینسون ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویره لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوپامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې دا شیان ولري، او دا نشیان چې دي ډېر زر دي ته مساعد دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا د بدن لړزېدل یې کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
ها، کسان چې د هغوی عصبي سیستم د نشې په وجه ډېر کمزوری شوی وي، دې خلک ځانګړې درملنې ته ضرورت لري. او ډېری کسان هغه چې پرمختګ ډېر نه وي کړی او د دوی سیستمونه نه وي ورخراب شوي، د دې امکان شته چې د نشې په پرېښودلو سره بېرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی رېږدېدا د منځه لاړ شي. او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري، د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري، د نشې په پرېښودلو سره کېدلی شي چې د هغوی په رېږدېدا کې یو څه اندازه ښهوالی راشي، منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشې موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا نہ خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس خبر خبر نه خم خم مورم
چمون گ پلا نہ وخت یو نیم لک ڈالر و گندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واورئ. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې اکبر یو بس موټر چلوي، دی د لوی لارې پر غاړه خپل موټر یوه رستورانت ته دروي او سپرلیو ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي، سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشی.
شکر لالا، تم ستړی مشی.
خیر اوسی، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاده. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ، نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډیوالی ده، نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوکم راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم. نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دی بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسی ژوندی.
اکبر استاده، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قماندان صاحب، هغه دوټا شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نور دې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قماندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قماندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ته ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قماندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته راده خوښه چې زه د یو وری تلاشي کړم.
دا دی قماندان صاحب، تلاشي مې کوي صاحب. دا دی
خواه نه، دا څه شی دی؟ تا خو ویل چرس راسره نشته. وګوره ټول بالا پوش له چرسو ډاک دی.
قماندان صاحب ما خوشه که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دی خوشې کړم؟ دا هره ورځ چې موټرونه ټکر کېږي او یا چپه کېږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان یې نشیان دي او نشي مواد تاسو ورکوئ.
قماندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي. وې ګورې، زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشه کوي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
سمه ده قومندان صاحب.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.
عمر فغار.